د لومړنیو رایو اچونو تر پیل وروسته د اول وار لپاره په یوه بله مناظره کې سره مخامخ شول. دوی د خپل ګوند لخوا د 2014 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندیدان دي.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته فرخنده اسد د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. اوس پام وکړئ چې پاکستاني ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات تزه ورکړل. اسلام آباد کې زمونږ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکی راوړ کړی او تاسو ته وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR ډایرکټر جنرل لیفټنن جنرل آسم باجوا ویلي دي چې په کراچۍ کې د وسلوالو د درې ګروپونو نتورک مات کړی شوی دی، چا چې د کراچۍ نه په ټول ملک کې د ترهګرۍ کاروایانې کولې. ورځپاڼه لیکي چې ملک کې د ترهګرۍ د خاتمې مهم په کامیابۍ سره مخ په وړاندې روان دی او متعلقه ادارې خپل کار پوره په اخلاص سره ترسره کوي، خو دې سره سره قانون نافذونکو ادارو او خلکو ترمنځ رابطې اسانه جوړول په کار دی او اولس لهم په خپل خواوشا کې د مشکوکو خلکو په حل او زلو نظر ساتل په کار دی. ورسپانه لیکي چې دې هم جایزه اغستل په کار دی چې وسلوالو سره د معاشري نام رستي ول کیږي او دې ودرولو لپاره څه قسمه ګامونه پورته کېدل په کار دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د وسلوالو د اصلاح لپاره ضروری ده چې عالمان د اسلام پر رڼا کې دا ثابت کړي چې د ترهګرۍ لارې د کامیابۍ نه بلکې د دنیا او د اخرت د دواړو د بربادۍ لارې ده. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې امنیتی اهلکارو د کراچۍ په شمول ټول ملک کې د وسلوالو پر ضد کاروایانې حتمی مرحله ته رسولي دي او اوس هیڅ قسمه مهلت او رعایت وسلوال تنظیمون لا ندي ورکول په کار. ورسپانه لیکي چې کراچۍ کې د مکمل امن راتلو پورې په جرمونو کې ککړ خلکو پر ضد اپریشن په کار دی چې داعش په شمول د وسلوالو ډلو خاتمه یقیني شي. دنیا ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل بان کی مون د ټلیفون د لارې وزیر اعظم نواز شریف سره رابطه کړې ده او سعودي عربستان او ایران ترمنځ روان شخړې خاتمې لپاره د کردار ادا کولو په ضرورت یې زور راوړی. ورسپانه لیکي چې د پاکستان اولس سعودي عربستان او ایران سره مینه لري او ګڼي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تاو تریخواله د یو بل په ګټه نه دی او د ځنی دښمنانو د سازش له وجې دواړو ملکونو یو بل پر ضد ودرېدلې دي. ورسپانه لیکي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ تاو تریخواله له وجې ته د سیمې امن ته سخت نقصان رسیدي شي. پاکستان خود لومبۍ ورځې نه د تاو تریخواله کمولو لپاره کوششونه شروع کړي دي، خو ملګرو ملتونو لا هم دې لړ کې خپل کردار ادا کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
یوه سیلنیزه اداره خپل یو ریپورت کې وایي په افغانستان کې د رواني جګړې خلاف د افغان او نړیوالو عسکرو مبارزې ښې نتیجې ورکړې دي. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی لیکي امریکا په پاکستان د اتو F-16 یعنی F-14 جنگي جازونو د خرڅولو له دې سره د روزنې ریډار او نور سامان ورکولو منځوري ورکړې ده. د دې دواړو ریپورتونو مهم ټکي درته زمونږ همکار فرخنده اسد وړاندې کوي.
ران کارپوریشن سیرنیزا اداره په خپل یو ریپورت کې د دویم جنگی عظیم نه تر 2010 کال پورې د هغو جنگی عملیاتو جاج اخیستې چې په ټوله نړۍ کې ترسره شوې دي. په دغه راپور کې د یو او یو داسې عملیاتو خو او بدو اړخونو ته کتنه شوې ده. په دغو کې ویل شوې دي چې د 15 داسې جنگی عملیاتو نتیجه ښه راغلي او د 11 هغه بده راغلې ده. په دغه سیرنه کې افغانستان 1.15 پوینټس ترلاسه کړې دي او 15.5 داسې خبرې دي چې خراب نتیجې مخې ته راغلي دي. ران سیرنیزا اداره لیکي په افغانستان کې د امنیت د ښه کولو لپاره باید امریکا نه یوازې د افغان عسکرو مرسته جاري وساتي، بلکې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ هم وکړي او له دغې دوه خبرو سره سره باید په افغانستان کې امریکا د اداري فساد په مخنیوي کې او د افغان عسکرو د پېشورانه صلاحیتونو د زیاتولو لپاره کار وکړي. امریکا باید له پاکستان سره هم د هغو ترهګرو ډلو په اړه خبرې وکړي چې له دغه هیواد په افغانستان کې تراګر بریدونه ترسره کوي او دغه له منځه یوسي او په وسوارو ډلو هم فشار راولي چې د خبرو مستقیني او د سولې په عمل کې خپل موقف واضح کړي. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی لیکي امریکا پر پاکستان د اتو F-14 جنگل وتکو د خرڅولو له دې سره د روزنې راډار او نور سامان ورکولو منظوري ورکړې ده. د امریکا د دفاعي امنیت همکاري ایجنسی چې په نورو هیوادونو د وسلو په خرڅولو کې همکاري کوي د جمعې په ورځ ویلي دي چې دوی د F-14 الوتکو د دغه پلان شوی خرڅلاو په اړه کانګرس خبر کړی دی. د دې الوتکو ارزښت 699 میلیونه ډالر دی. یاد ایجنسی ویلي چې له دې سره به په جنوبی ایشیا کې تدوی د ستراتیژیکي ملګری هیواد پاکستان امنیت پرمختګ وکړي. د کانګرس له غړو سره لا هم ډیر شوزشته چې په دې اړه خپل تحفظات وړاندې کړي، خو اکثره لیدل شوی دی چې د امریکا لخوا د باضابطه اعلان وروستو زیاتره داسې اعلانونه عملي شوي دي. هندوستان د امریکا لخوا پر پاکستان د F-14 جنگي جازونو د خرڅلاو په منظوره احتجاج کړی. له دې وړاندې د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپل ټویټر پیغام کې ویلي وو چې له دې ګام سره هندوستان مایوسه شوی دی. د زیاته کړی چې له دې منطق سره اتفاق نه کوي چې ګنې دا قسمه وسلې به د تراګرۍ سره د مبارزې په لړ کې مرسته وکړي.
د سولې پر لور
د خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی وخت شوه دی. د مشال د مرکه چې دا وار پکې تاسو ته زمونږه خبريال د اسلام آباد نه احمد الله په اسلام آباد کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال سره خبرې کړې دي. راځي چې په غړې واورو.
قدرمنو اوریدونکو، د دې هفتې په مشال مرکه پروګرام کې درته زه احمد الله هرکلی وایم. اوریدونکو، په نننی پروګرام کې موږ سره میلمه دی د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی او سفیر حضرت عمر زاخیلوال. اړومبه خو درته په مشال مرکه پروګرام کې هرکلی وایم.
سلامت اوسئ.
زاخیلوال صاحب، په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په حیث خپل دنده پیل کړله. د دوه ملکونو اړیکو ته تاسو څنګه ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تر هر څه ساز د رادیو قدرمنو اوریدونکو ته خپل د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. ډېره اساسه پوښتنه ده. زموږ ترمنځ البته سیاسي اړیکې وو یا حکومتي اړیکې، په هغه سطحه کې چې د داسې دوه ملکونو چې نږدې آباد د اړیکو ډېر زیات آباد د اړیکو لري، هغومره نږدې سره نه دي. فضا د بې اعتمادۍ فوق العاده زیاته ده. دلایل هم شته د فضا د اعتمادۍ لپاره. زیات هم کېدای شي چې ځینې البته په حقیقي دلایلو او یو څه زیات هم په هغه برداشتونو باندې شاید حقایق ونه لري، نو لهذا په دغه سوداګرۍ کې فرصت د بهتروالي لپاره ډېر زیات دی او ضرورت هم ورته زیات دی.
سفیر صاحب، پاکستان او افغانستان ترمنځ بد اعتمادي شته دی، تاسو څه ګڼئ چې دا بد اعتمادي په څه طریقې سره کمېدلی شي؟
یو خو تماسونه باید زیات شي او تماسونه باید پراخ شي. تماسونه یوازې کفایت نه کوي چې د حکومت او حکومت ترمنځ شي. تماسونه د مختلفو قشرونو د خلکو ترمنځ، خپل د مطبوعاتو ترمنځ، د اکاډمیې ترمنځ تماسونه، د تاجرانو ترمنځ تماسونه، د عامو خلکو ترمنځ تماسونه، د سیاستمدارانو ترمنځ، که په حکومت کې اوسي که ونه اوسي تماسونه، د پارلمان ترمنځ تماسونه. دې کې زیات داسې غلط برداشتونه دي چې په دغه تماسونو د منځ ځي. دوم دا چې شناخت پیدا کیږي. موږ د پاکستان سره د شناخت لپاره ډېر کم تماس ته ضرورت لرو، ځکه مشترکات مو ډېر سره زیات دي او شناخت خپل د روابط په ښه کېدو کې فوق العاده رول لوبولی شي.
تاسو څه ګڼئ چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ هغه کمې غټې غټې مسلې دي چې له وجې دا بد اعتمادي زیاتېږي؟
په افغانستان کې جنګ، په افغانستان کې د جنګ دوام، دغه زموږ د طرف هغه لوی نقاط دي. مګر کوشنی کوشنی شیان هم شته. مونږ په پاکستان باندې د تجارت او ترانزیت د نقطې نظر متکی یو. په دغه لاره کې طبعا هغه مشکلات چې د پیخي نو هغه خوښوونکي نه دي. مونږ تاجران لپاره، د عامو خلکو لپاره خصوصا، قیمتونه پورته وړي او دغه داسې یو شی دی چې بیا هم د پاکستان ګټه په دې کې نشته. چې او همدارنګه د افغانستان په طرف باندې هم د پاکستان تجارت لپاره چې کومې ستونزې دي، هغه دې خواته د خفګان باعث ګرځي. فلهذا مونږ باید دغه څه ونه کړو چې دلته دوی تجارت هم په داخل د افغانستان هم د افغانستان د لارې مرکزي آسیا ته دغه مخنیوي وکړو. فلهذا مختلف ساحې دي چې مونږ کولای شو په هغه باندې طبعا ستونزې او مشکلات او د بې اعتمادۍ عوامل دي چې تر وسه ده چې دا بې اعتمادۍ سره لرې شي.
سفیر صاحب، څلور اړخیزې غونډې وشولې، دوه په اسلام آباد کې، یو په کابل کې. څه ګڼئ څومره پرمختګ شوی دی په دغه کې؟
څه شی چې مهم وو په دغه دریو جلسو کې؟ د سولې د لارې په نقشه باندې چې څلورو هیوادونو ترمنځ به یو توافق ته نظر وجود ولري، چې اول د هغې په اساس باندې مذاکرات پیل شي او دویم د هغې په اساس باندې مذاکرات مخکې لاړ شي، شي خوشبختانه په فبروري شپږم نیټه باندې هغه د لای نقشه مکمل شو فلهزه دغه اول قدم دی مګر د سولې اصلي پرمختګ بیا هغه وخت کې وګورو مونږ چې د سولې پروسه آغاز شي پیل شي او همدارنګه بیا پاغه باندې پرمختګ وشي
کله پورې امکان لري چې طالبانو سره مذاکرات چې کوم دی هغه نیخ په نیغه شروع شي
مونږ توقع خدا ده چې ډیر زړه نیخ په نیغه شروع شي
د پاکستان کردار ته څنګه ګوري تاسو په دې مذاکراتو کې
ډیر اساسي دی ډیر اساسي مختلف وجوهات او دلایل نه غواړم چې وجوهات او دلایل ته لاړ شم مګر د پاکستان کردار یعنی کولای شي چې فوق العاده افغانستان کې سولې جوړې د خبرو ته د فرصت په اماده کولو کې او همدارنګه هغه ته د کامیابی پړاو تر رسولو کې د افغانستان سره ډیر مهمیت واقع شي
افغانستان حکومت دا ګیله لري چې پاکستان کله وعده وکړي هغه وعده نه پوره کوي دا وخت پاکستان رول څنګه دی آیا کمی وعده چې کړي هغه پوره کولو کوشش کوي
د سړي چې وعده خو تبا تر اوسه پورې الفاظ مهم دي تعهدات د کاغذ په مخ مهم دي الفاظ او تعهدات خو د کاغذ په مخ باندې بد نه دي مګر د عمل ډګر ته وردانګو د عمل په ډګر کې زخپل شخصا په دې نظر يم چې د پاکستان البته دا شی درک شوی دلته چې په افغانستان کې سوله د پاکستان ملي منافعو پورې نښته یو شی دی ځکه پاکستان هم د موجوده وضعیت افغانستان کافی اندازه متضرر شوی دی او متداوم متضرر کیږي جنگ قطعاً د اهدافو د لاس راوړلو لپاره لار نشي کېدی نه د مخالفینو لپاره او نه د کوم هیواد لپاره کېدی شي نورې لارښته سولامیز لارښته نو زه متخین ما چې دغه فرصت چې کوم نوې د سلورو هیوادونو په شمول د چین او امریکای په چارچوکاټ کې رامنځته شوی دی تر اوسه پورې یو موثر د خبرو چوکاټ دی امیدواري ده چې یو موثر د عمل چوکاټ هم وشي
په افغانستان کې یو عام تاثیر دا دی چې البته چې کوم طالبان دی هغه د پاکستان کنټرول تر لاندې دی پاکستان وغواړي نو په افغانستان کې آرامي راتللی شي نو تاسو څنګه نه چې واقع دا سیده
زه به ډیر زیات تفصیل ته نه داخليږم مګر په دې باندې زه باوري ما چې پاکستان لا زیات کول شي چې په سوله کې موثر تر واقع شي
دا تیر وخت چې په 400 کې په باچا خان پونتون کمپری دو شواغي وچ په دې کې کم دغه افغانستان راغلی وو د افغانستان لخوا په دغه حواله وت سویل شي دي
زه بل ته خپل شخصي نظر درته وایم امکان دی ولري چې د افغانستان په خاوره کې پلان شوی وي مګر په هغه ځای کې چې د افغانستان د حکومت کنټرول لاندې دی نو د همدې لپاره چې موږ په افغانستان کې سوله غواړو او د پاکستان حمایت غواړو بیا به نو په افغانستان کې د سولې په موجودیت کې داسې فرصت د افغانستان په هیڅ ګوټ کې ونه وسی چې حالت دی یا د پاکستان په ضد یا د بل کوم هیواد په ضد باندې هغه ته حمله تر هریزی شي مثلا په 2001 کال د امریکای حمله همدارنګه په دغه ساحو کې تر هریزی شو فلحه مثالونه ډیر زیات دي نو ګیله د افغانستان حکومت د هغه څه چې افغانستان حکومت او د افغانستان خلک خپل ورنه متاثر دي فکر کوم چې ځای نه لري او دوم په دغه سیو ځای باندې اصلا تصور نشي کېده چې د پاچا خان د نوم سره تړلې یو پوهنتون دی یا یو بل دفتر یا اداره دی چې هغه پاچا خان د نوم سره تړلې وسی او دغه تر هریزي دی افغان وکي او د افغان فکر ولري او د دوی اصلا تصور نشي کېده فلهذا د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو نه انګیلې د پر ځای نه ګنو مګر دا امکان نه دغه کو سره چې د افغانستان په خاوره کې نیو شوی یا د افغانستان د خاور سره دنج دی نیو شوی ځکه البته تبا مخالفین دی البته تبا مغه سدي چې مونږ ورنه شکایت لرو مغه سدي چې مونږ ورنه متاثر شو یو
پاکستان دا موي چې کونړ کې یا د باجوړ سره چې کوم نږدې پول د افغانستان دغه طرف ته دا قسمه خلک زیات دی دغه غاړي په مونږ باندې حمله کوي چې افغانستان حکومت له باید پکار دی چې دغه په ضد باندې ګامونه پورته کړي څنګه نه چې افغانستان حکومت دونه قوت لري چې د په ضد باندې کار وکړي
مونږ ترڅو چې صادقانه همکاري د دوړو هوادونو د خصوصا د امنیتی قوتو ترمنځ د استخباراتي قوتو ترمنځ د دوړو طرف ته د بدامنۍ مقابل او د سختی رضای مقابل و نو سی دغه شی بجریان لري د خو به بجریان لري هغه خو به بجریان لري د خو هم اخون موږ کنټرول نه وته خبر ده د خو موږ کنټرول نه وته خبره ده نو همدغه دلیل دی چې موږ باید اصل موضوعات ته مثلا موږ باید محتوا نه خبره ونه بوسو محتوا خبره ده چې په افغانستان کې جنگ روان دي محتوا خبره ده چې دغه جنگ د ختمې دوه لپاره صلح ته راوستو لپاره او بدامنۍ پلانونو ته د نفزا ورکولو لپاره د دوړو هیوادونو ترمنځ صادقانه همکاري وکړه ده
پاکستان او افغانستان د پولو د سارنې خبرم کیږي لکه د ملي اردو یو پلاوی راغلی او د استخباراتي ادارو کسان راغلی دلته پاکستان کې ولیدل څنګه غنی دا قسمه تګ را تک چې شروع شوه دي استخباراتي معلوماتو حواله سره یاد دوړو ملکونو د فوز ترمنځ رابطو ته به ود ملاو شي دینه
شرابطه په هر سطح کې خو چې د زړه نه رابطه وسی صادقانه وسی د نتایجو سره وسی دا د دوړو هیوادونو رابطه بهتري او اندارنګ دوړو هیوادونو کې د من پر واستو کې مؤثر ګامونه بدل کړي شي
سفیر سی بوس لګه خبره کوي پاکستان کې چې کم میش کډوال دی افغانستان یو خو چې کم راجستر کډوال دی هغه ته په ارزیتو غل شپږ میشتو وخت ورکړی شوی دی په دې حواله به پاکستان حکومت حکومت څخه خبرې کوي چې دا وخت د تزید کړل شي.
زما تبن د کاری اجنډا یو مهمه برخه د مهاجرو د حقوقو څخه دلته دفاع ده. مهاجر هیڅوک خپل خوخه او خپل رضایت باندې او د خوخینه خپل کلی او کور نه پریدي، مجبوریت نه خپل کور سره پریدي، او بیا په یو بل هیواد کې غلطم چې اسناد یا ونه لري او یا اسناد دغه نیمګړی وسی چې هر ځل ترې اخیستل کېدی شي دغه نامطمئن ژوند ته نه ځي. خو د مجبوریت دی چې دلته افغان کډوال لا تروسه دي. اول خو بیا هم په افغانستان کې سولې ته کار کول او سور راوستل د مهاجرونو د قضیې حل هم دی، مګر تر هغې چې هغې ته رسیږو څه چې حقوق د مهاجرو دي هم د بین المللي کنوینسیونو په اساس باندې هم یو زموږ ستاسې هغه د میلمه پالنې په ارزښتونو په اساس باندې دلته باید با عزت ژوند ولري. کله کله مهاجر د فشار لاندې راوستل کېږي، خصوصا کله چې واقعیت دلته وشي. نو دا زما یو جدي بحث چې شروع کړی مې دی خصوصا د خیبر پختونخوا د مشرانو سره دا یو بحث دی چې څنګه کولی شو چې ځورونه د مهاجر کم شي، بې ځایه نیونه د په جیل کې اچول دي. دویمه د دوه ستونزې عمده د اسنادو په اړوند باندې لرو. یو دا چې نیمه هغه مهاجر چې دلته اوسیږي هغې قطن اسناد نه لري، نو یو د بحث نم دا دی چې هغې ته اسناد ورکول شي. دوم دا دی چې دغه اسناد په دغه شکل باندې شي چې دغه زر زر ختمېدلې نو دغه شي کله چې زمینه داخل د افغانستان کې مساعده شي، ولو که لس کلن اسناد او شل کلن اسناد وي، افغان مهاجر خپل کور ته ګرځي، خپل کلي او ښار ته ګرځي، هغلته ځي. نو د دغه اسنادو غزول او همدارنګ د نوو اسنادو ورکول هغه کسان چې بې اسناد دي او د بې اسنادۍ په وجه باندې مورد د اذیت قرار نیسي او ازار قرار نیسي چې د دغه وضعیت څخه دوی وځي.
تاسو د غیر راجسترو کډوالو خبره وکړه. تیر کال په اپریل میاشت کې ویلې شوي چې پر څلور میاشتو کې به دوی ته اسناد ورکړلی شي، لکه دوی به راجستر کړلی شي، یعنی تر د اګست میاشتې پورې دوی ویلي. خو هغه د بل کال فروری میاشت شوله، تر اوسه پورې دوی راجستر نه کړلی شو. کمزوري په کوم ځای کې نه، آیا پاکستان له خوا څه کمزوري ده کنه افغانستان خپل کار دی کې نه دی پوره کړی؟
مخپل ارزیابي لا تروسه نه کړې، کېدای شي دواړه خواوې ویسي، مګر زما د کاري اجنډا یو برخه ده او زه به تعقیب وکړم او مطمئن یم چې ان شاء الله تعالی چې یو حل لاره پیدا کوم. ورته
همدې حواله سره بل پوښتنه کوم، کوم د راجستر کډوال دلته میشتي په پاکستان کې کله شپږ میاشتې ورکړې او کله دوه کاله ورکړې، بل څه طریقه کېدلی شي چې دا خلک زورول د دوی بند شي؟
یو لار به همدا وي چې قید نشي، دا کارتونه چې ورکړل شي قید نشي، ام دایمي وسی. مګر لکه مخکې چې ما وویل، کله چې مهاجر ته زمينه مساعده شي بیرته وګرځي، هغه نه غواړي چې دایمي مهاجر وسی، هغه غواړي چې خپل وطن خاوند وسی، خپل کور خاوند وسی، خپل اسناد خاوند وسی. نو یو لار به همدا وي.
افغان محصلین چې کوم دلته دي، هغه دا شکایت لري چې آلتنه په برسونو باندې دلته راغلی وو، خو دلته موږ د پولیسو لخوا زورول کیږو. په دې حواله سره د پاکستان کوم داخله وزارت چې د سره تماس پني سي چې د محصلینو له سخت وخت نه ورکي،
بیا هم یو د موضوعاتو نه دی، د محصلینو موضوع یو د موضوعاتو نه دی چې باید موږ سره رسیدګي وکړو، باید بحث کې قرار لرو. کافی انداز د مهاجرینو موضوع ده، تجارت موضوع ده، د مهاجرینو موضوع ده، دغه موضوعګان دي چې په شکل بیا هم د یو کانفیډنس بیلډینګ په خاطر باندې موږ غوښتنه د پاکستان څخه بدوي چې په دغه کې اسانتیا وي راولي. سکالرشپ خو داسې یو شی و چې موږ د پاکستان نه غوښته، پاکستان موږ ته افر راکړی. وختي کې چې افر راکړی دی او خپل د پاکستان په بلنه باندې محصلین پاکستان ته راځي، نو بیا زموږ تقاضا ده چې څوک یو میلمه را وغواړي، بیا نو هغه د میلمه هغه څه شی چې ورسره وعده شوی ده او دغه شوی هغه باید پر ځای شي. افغاني محصلین دلته میلمه په توګه باندې راځي، نو میلمه په توګه باندې برخورد ورسره وشي، هغه څه امتیازات چې په سکالرشپ کې وعده کیږي هغه امتیازات ورته ورکړل شي. او بې ځایه ځورونه د محصلین بیا نو دا ښه تاثر نه پرېږدي د یو محصل سره. زه متيقینم چې لیډرشپ د پاکستان غواړي چې دلته څوک افغان خصوصا محصل چې راځي، ځوان چې راځي دلته چې درس وایي، او دا یوه ښېګڼه ده د پاکستان دغه سره، نو بیا نو په هماغسې ښه تاثر او برداشت سره بیرته افغانستان ته لاړ شي.
لګه خبر ترانزیت ټریډ حواله سره کو چې کوم مال وړل راوړل دي تاجرانو ته ستونزه وسمشته دي، څه غني دا ستونزه په څه طریقې باندې کمیدلې شي د دوانو خو؟
بیا هم مشخص مونږ پویږو چې په کوم ځای کې دي. موضوع د باستس مونږ د پاکستان سره امیدواریم دا چې حالي د پاکستان په ګټه نه ده چې ترانزیتي مشکلات افغاني مالونو ته یا تجارتي مشکلات. په تجارت کې د دوړو هیوادونو ګټه ده، په ترانزیت کې د دوړو هیوادونو ګټه ده. دا زموږ ترانزیت چې دی خوانه راځي یا د کراچۍ د لارې یا د پور قاسم لاری، نو چې د دې ځین تیریږي ترانسپورت د پاکستان استعمالي، هوټل د پاکستان استعمالي، دلته مختلف تیل او ټول شایان د دوی استعمالي، خدمات د سړک استعمالي، نو دا کنټریبیوشن دی زمونږه. په اني وخت کله چې ترانزیت راځي زمونږ تاجر د لاهور نه راتیریږي، نو د لاهور نه هم کالی اخلي افغانستان ته وړي. وخت چې ترانزیت کمیږي تجارت هم کمیږي، د ملک سره واردات هم کمیږي. فلهذا تر اوسه پورې کوم مشکلات چې پاکستان کې افغاني کالی او ترانزیت ته جوړ شوی دی. یوازې مونږ نه متضرر کړی، ځان متضرر کړی. نو په دغه اساس باندې به مونږ خبرې کوو. په دویم دغه کې نو نه افغانستان پخوانی افغانستان نه دی چې یوازې د ترانزیت لحاظه په پاکستان تکیه وو او خپل یې څه نه لرل چې وړاندې کړي. افغانستان هم یو ترانزیتي هیواد دی، نن لوی د مرکزي آسیا بازار ته چې پاکستان غواړي چې خپل کالي ورسوي نو د افغانستان د لارې به رسوي. مونږ له بیرون نړۍ سره نور بدیلونه لرو. مونږ کولی شو د ایران د لارې خپل ترانزیت وکړو، مونږ کولی شو ترکمنستان د لارې خپل دغه وکړو، مگر مرکزی آسیا ته پاکستان غیر افغانستان بل لار نه لري. نو دغه سه دوه جانبه اسانتیا او د لارې مونږ کولی شو چې یو د حل لارې ته ورسیږو. چې بیا هم متيقینم د ترانزیت مسایل داسې دي چې همیشه زب کې دخیلو. خپل د ترانزیت او د تجارت قرارداد پاکستان سره مانی هاي کړی دی. په تجارتی مسایلو باندې کوم اجنډا چې موجوده ده سلور سلوخت نقاط چي دي هغه ما مذاکرات کړی، ما امضا کړی ده، په لحاظه پوره واقف يم. دلته چې پاکستان د خوانه کوم چا چې ماسیالو او هغه ما سره امضا کړی، نږدې روابط او اړیکې سره لرو، همکاري پخوا می شکړې ده. نو اوس چې زرزری وینم نو ان شاء الله تعالی د همکاري به زیات شي. نو امیدواریم دا چې اوس ما در اتک د لاسرون څخه به په تجارت ترانزیت کې سہولتونه اوسي.
د افغانستان چې کومه غوښتنه ده چې د واګه بارډر د لارې د منګ ته لار راکړلې شي چې منګ هند خپل مال ورسو، په دې باندې څونه پرمختګ شوه دی؟
یو څه مگر ډیر نه. سیم په معنا دا چې موږ تر واګه پورې خپل مالونه وړو، مگر الته د واګن اخو د اتاری او منطقه ده. د اتاری ته به زموږ مالونه ښکته شي یا په شابانه یا په بل دغه کې. زموږ کوم مال چې هندستان ته اکثریت تازه میوي دي او په دې خپویږي چې تازه میوي موږ په لار ښکته کوو پورته کوو، نو سمې نیمایي خرابېږي. نو په دې خاطر باندې زموږ غوښتنه به مداوسي چې زموږ ټرکونه ته اجازه ورکړل شي چې د واګن تیر شي تر اتاری پورې ورسیږي، تر څو چې هغه خونه کوم وسیله چې راځي، یعنی زموږ مال ښکته نشي راسند یو ټرک نه بل ټرک شاپه شابانه انتقال شي. نو په دې کې به هم زموږ ترانسپورتي مصارف راکته شي او هم هغه خرابې چې زموږ د تازه مال کېږي او ضرر موږ تر رسیږي هغه ضرر به کم شي. او زه متيقینم چې پاکستان نه به چې زموږ په ضرر باندې خوښوسي.
راتلونکي وخت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو ته تاسو څنګه ګوري؟ آیا څومره پرمختګ پکې کېدلی شي؟
اول ضرورت څومره دی؟ ضرورت فوق العاده ډیر زیات دی. د پرمختګ تقاضا د خلکو ده، تقاضا د وخت ده، تقاضا د ملي منافعو د دواړو هیوادونو ده. اوس نو دغه ټول تقاضاګانې چې موجودې وي، دلایل موجود وسی د رابطې د بهتروالي لپاره، نیت موجود شي. زه په افغانستان کې قطعا د رابطې د خوالي د نیت کمې نشته، هم په داخل د حکومت د رهبرۍ او هم بیرون د حکومت د رهبرۍ نه. همدارنګ په پاکستان کې زه په نیت کې د رهبرۍ کوم شک نه وینم. لاندې په ارګانونو کې بیا هغه نیت نه منعکس کیږي. نو زما امیدواري دا ده چې مونږ هغه کوم نیت چې پورته دی، کوم کمیټمنټ چې په لیډرشپ کې دی او کوم غوښتنه چې خلکو ده، په هماغه شکل باندې بیا په عمل کې په لاندې ردو کې تطبیق ته ولویږي. زه خپل امیدوار یم، ځکه بله لار نه لرو غیر د دې نه چې رابطه سره بهتر کړو، بل لار نه لرو چې رابطه سره دوستانه کړو او د دوو مستقلو هیوادونو په توګه باندې د یو بل سره هغه متقابل احترام د مملکت په سطح ولرو. او طبعا نور زمينه دې ته مساعد کړو چې رابطه په هر ساحه ده، هم د خلکو رابطه او هم د تبادلو رابطه دا سره وسط پیدا کی. نو زه خپل شخصا امیدوارم چې ان شاء الله تعالی چې راتلونکي بز مونږه بهتره داغه خوسی چې فی الحال ده لا ډیره بهتره.
په اخیره کې مشال رادیو د لارې بچو پیغام ورکول غواړي.
زما پیغام تبا د خیر ابيتي د سولې د آرامۍ پیغام دی. زما پیغام پاکستانیانو ته دا دی چې یو سوچ فکر کول پکار دي. خواته هغه څه دي چې یو نارام افغانستان پاکستان ته ورکول شي چې یو آرام افغانستان نشي ورکول. هغه څه دي چې یو غیر مستقل افغانستان پاکستان ته ورکول شي یو مستقل افغانستان نشي ورکول. هغه څه دي چې یو بد رابطه ورکول شي چې خراب ته نشي ورکول. هېنه پیغام افغانستان دم دی چې همدغه پښتني التم دي. موږ د خلکو په ګټه همدا ده چې ځنې تبن په افغانستان کې ډېر شپنده ډېر کال جنگو په دې کې نو ډېر زیات ضرورونه رسیدلي، سر زر رسیدلې دي. احساسات مو فوق العاده پورته دي. یو څه باید احساسات تر کنټرول لاندې راولو، یو څه باید خوشمندانه اجرات وکړو په ځای دې چې احساساتي اوسي. احساساتي تبن یو فطرتي انساني شی دی، کله کله په انسان غلبه کوي، مګر یو څه باید د احساساتو د سیاست څخه ووسو، د هوش او سوچ سیاست ته لاړ شو او د خوش او سوچ سیاست خپل خلکو ته وګونی چې هغه څه غواړي. موږ خپل خلک چې کوم دي هغه دوستانه رابطه غواړي، هغه تګ راته غواړي، هغه په سوله کې تابن رفاه ګوري، پرمختګ ګوري. د خلکو مشکلات نن سبا که تاسو وګورئ، د برق کمواله، نشتواله، بیکاری، دا ستر ستونزې دي چې ډېر لوی ستونزې دي، او هغه په سوله کې کېدی شي. فلهذا هغه اصلي غوښتنې چې زموږ خلک د مونږ لري، هغه په نظر کې نیول سره موږ باید چې یو لاره د روغې جوړې سره خپل مینځو کې پیدا کړو.
ډېر مننه مشال رادیو له وخت
کور مو ودان.
شزل میں وایو مونگا ہر یوزاند دے وطن تا شزل میں وایو زیدنن پلا رچے ہوو تنن گیا لے وایو خلف و خل تنزید امر ورو را بلل وارو پھلو گورا نایو کے دواسر نا ترل وارو سولا وارو امن وارو دوا پخلا کول وارو پھلو گورا نایو کے دواسر نا ترل وارو پھلو گورا نایو کے دواسر نا ترل وارو سندھ نا چیز پاس پری پلو ندی چاڑو